با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم سالم محمد سالم می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. سالم صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سلطان محمد سرور لطاسو او اوریدونکو ته از مال خوا هم سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي ایرادي مجلې ته ځنګړې سوي، خو ځینې راپورونه هم خبرو. د چاپریال ساتنې ملي اداره وایي چې د کابل د هوا د لا ککړتیا د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات سوي دي. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. په بغلان کې په دوو جلا پیښو کې 14 وسلوال طالبان وژل سوي دي. په پکتیکا کې 4 ملکیان د انسان تښتونکو له منګلو وژغورل سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قبرص او د پخواني شوروي اتحاد د 4 پخوانیو جمهوریتونو له مشرانو سره ګوري. د بغلان چارواکي وایي چې په دوو جلا پیښو کې 14 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د بغلان د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر محمد نقیب یوسفی تیر ماښام ازادي رادیو ته ویل چې پرون مبشین افغان ځواکونو پر هغو وسلولو طالبانو هوایی او مځکني بریدونه وکړل چې د دغه ولایت په چشمه شیر سیمه کې د یو اکمالاتي کاروان د تیرېدو مخه نیولې وه. د شغلی یوسفی خبره په دې برید کې لس تنه وسلول طالبان وژل سوي دي. نوموړي ازادي رادیو ته دا هم تایید کړی چې 4 نور طالبان د دوشنبه په ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې هغه وخت وژل سول چې د کندوز بغلان پر لارې خلک درول او پښتنې ورڅخه کولې. بل خو د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان هم تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې دغو طالبانو د کندوز بغلان پر لویه لار له مسافرو پیسې اخیستلې. د شغلی امن په خبره پوجلسو کسانو کې د امیر یوسف په نوم د طالبانو یو سرګروپ هم شامل دی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د کونړ ولایت په اسمر ولسوالۍ کې د یوه کور د چت د پریوتو له کبله تر لسو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ولی وین عبدالغنی مصمم ازادي رادیو ته ویل پیښه تیر ماښام د اسمر ولسوالۍ په درګي کلي کې سوي چې په نتیجه کې 15 کسان مړه سوي او 8 تنه ټپیان سوي دي. هغه وایي په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د هلمند چارواکو په ناوی ولسوالۍ کې د 4 ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د ولی وین عمر ځواک تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې دغه کسان د دوشنبه په ورځ د ناوی ولسوالۍ په سرخدو سیمه کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې وژل سوي. ځواک زیاته کړه
د وسلوالو مخالفینو له خوا څخه د سړک په غاړه باندې وشول. په وینا یې د ملکي کسانو په یو راته موټرسایکل باندې انفجار کړی دی. په ترڅ کې 4 کسان چې یو نارینه، یو ماشوم او دوه ښځینه دي.
د هلمند چارواکي وایي د ناوی په ګډون د دې ولایت په ډیری سیمو کې د سړک غاړې ماینونه د ملکیانو ژوند ګواښي. په پکتیکا ولایت کې 4 ملکي کسان د انسان تښتونکو له منګلو وژغورل سول. د پکتیکا د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آریان تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې دغه کسان د دوشنبه په ماښام په مرکز شرنه کې ژغورل سوي.
یاد کسان چې ماخستن مهال خپل کور ته روان وو، په لار باندې انسان تر ختونکو کمین ورته نیول وو چې د دوی لاسونه تړلی ول او اخوډه برمنسته شو. په دې منځ کې پولیسو ته اطلاع رسیږي، د اولی حوزې پولیس یاد سیمې ته ځان رسوي او یاد کسان د دوی لمنګولو ژغورل کیږي.
شغلی آریان زیاته کړه چې اختطاف کوونکي په تیښت تبریالی سوي خو شمیرې نه دی یاد کړی. د نوموړي په خبره یو ژغورل سوی کس د وهلو ډبولو له کبله ټپي دی او د تداوی لپاره روغتون ته وړل سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د قبرص او د پخواني شوروي اتحاد 4 پخوانیو جمهوریتونو له مشرانو سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون ویل چې قبرص، اوکراین، بیلاروس، قزاقستان او ازبکستان ته د پامپیو 15 ورځنی سفر د جنوري پر 3 پیلېږي. د دغه سفر یو هدف له روسیې سره د همسرحده هیوادونو د خپلواکۍ او مځکنۍ بشپړتیا څخه د واشنگټن د ملاتړ اعلان دی. پامپیو به دا سفر د اوکراین له پلازمینې کیف څخه پیل کړي. دی به هلته د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي او نورو چارواکو سره وګوري. د بشري حقونو، اصلاحاتو او پانګونې په اړه بحثونه او هم د اوکراین د حکومت او د دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د 15 کلنې جګړې قربانیانو ته درناوی به په دې سفر کې شامل وي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو په هرمز تنګي کې ابو موسی ټاپو ته څیرمه د تیلو یو بهرنی ټانکر د تیلو د قاچاق په تور نیولی دی. د ایران دولتي رسنوی پرون راپور ورکړ چې پر دې تیل وړونکې کښتۍ د یو بهرني هیواد بیرغ لګېدلې خو د هغه هیواد نوم یې نه دی ښوولې. ایرانا خبري اجنس لیکلي چې دغه کښتۍ چې 1,312,000 لیټره تیل لېږدول د دسمبر پر 9 نیول سوې. د سوداګرۍ نړیوالو شرکتونو یا د بل هیواد حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایرانا خبري اجنس هم د ایران د سمندري ځواکونو د یوه قوماندان علي ازمایي له قوله ویلي چې د دې کښتۍ 14 عمله نیول سوې چې د ماليزیا وګړي دي. ځینې راپورونه بیا وایي چې 12 بهرني اتباع له دې کښتۍ سره نیول سوي. او د بوزنیا څارنوالانو د دې هیواد د دولتي امنیت پر پخواني وزیر دراګن ماکتیچ او دریو نورو کسانو تورونه اعلان کړل. دغه څلور کسان پرون په فساد تورن سول. دغه تورونه له هغې قضیې سره تړاو لري چې پکې دغه څلور کسان له دندې په ناوړه استفادې او د اوروژنې په یوه پروژه کې چې شاوخوا 222,000 ډالره ارزښت لري په فساد تورن دي. دغه پروژه اروپایي ټولنې تمویل کړې ده. د بوزنیا د څارنوالۍ دفتر یو ویان بوریس ګروپسیچ د ازادي اروپا ازادي راډیو ته وویل ماکتیچ له خپلو دوو پخوانیو مرستیالانو او هم د اطفایې د یوه انسټیټیوټ مالک په داسې لوی جنایت تورن دي چې د بوزنیا هرزګوینه نړیوال اعتبار ته زیان رسوي. ګروپسیچ ځان بېګناه ګڼي او وایي چې دغه تورونه شخصي غچ دی چې د دې هیواد د لوی څارنوال لخوا د بدګمانۍ له کبله ورباندې لګول سوي دي. د اروپایي ټولنې چارواکو د دې قضیې په اړه له تبصرې ډډه کړې ده. اته بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د تازه اقداماتو خبر ورکړ. دغه اداره وایي چې د درویو هوټلونو په ګډون یې لس تجارتي ساحې تړلې دي. کابل د نړۍ په کچه تر ټولو د ککړې هوا لرونکی ښار بلل سوی دی. د روغتیا وزارت وایي چې تیر اونۍ لږ تر لږه 12 کسان د تنفسي ناروغۍ له کبله یوازې په کابل کې مړه سوي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي حکومت د آریا شارګوټي او ګلبهار تاور د مرکز ګرمیو سیستمونه د یکشنبه په ورځ غیر فعال کړل. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه پوهاوي د څانګې مشرې لیلا سامانی وویل چې د دریو هوټلونو په ګډون یې لس سوداګریزې سیمې په کابل کې د دې لپاره تړلې چې د غیر معیاري سون توکو یې کار اخیست. نوموړي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیمو مسؤلینو ته له وړاندې ویل سوي وو چې تر دریو ورځو دې د لوګیو د فلتر سیستم په مرکز ګرمیو او پخلنځیو کې نصب کړي، کنه نو جریمه بسي. دا وایي څو ځله مو اعلان وکړ چې فلټرونه باید ونښلول سي. دا پروګرام له تیر کال روان و خو له بده مرغه پام ورته ونه سو. په حقیقت کې شکایت په خپله د دې سیمو د اوسیدونکو وو. موږ تل د آریا شارګوټي له اوسیدونکو څخه شکایت ترلاسه کوو چې فلټر نه دی نصب سوی. د آریا شارګوټي او ګلبهار ټاور مسؤلینو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. میرمن سامانی زیاته کړې چې په شارګوټو هوټلونو کارخانو او حمامونو کې د فلټر نو نسبول د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره ډیر مهم دی. نوی څوک چې یو شارګوټی جوړوي یقینا له اقتصادي اړخه د یو فلټر د نشلولو لپاره هم لوی ستونزه نه لري. دا فلټرونه شاوخوا $1,000 بیه لري او د لوړ پوړو ودانیو خاوندان یې اخیستلی سي. د غرض د حمامونو لپاره لاسي فلټرونه هم سته. دا تر ډېر اقتصادي ستونزه نه بلکې نه پاملرنه شي. میرمن سامانی زیاته کړه د کابل په شارګوټو هوټلونو کارخانو او حمامونو کې باید سون توکو د ارزونې او تفتیش لړۍ تر حمل میاشت چې دوام وکړي. کابل د نړۍ په سطح تر ټولو د ککړې هوا لرونکی ښار بلل سوی دی. د هوا ککړتیا د دې سبب سوی چې ډیری خلک په تنفسي ناروغیو اخته سي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مرستیال فدا محمد پایکان د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې تیرونی د همدې تنفسي ناروغیو له کبله په کابل کې ولستانه مړه سول. د نوموړي په خبره په دې موده کې تر 8,000 ډیر کسان د تنفسي ناروغیو له کبله روغتونونو ته ورغلي دي. د کابل اوسیدونکو له کلونو راهیسې د ښار د هوا له ککړتیا تیا شکایت لري. دوه تنه اوسیدونکو وایي
د دې خو باید شپږ میاشتې مخکې جزام نل سوی. اوس هم په ټولو وټلو ټولو عمامو کې په ټولو بلال منزلو کې جزغال سوځل کېږي. حکومت په دې کې هېڅ چرت نه وایي. بس چې ورشي یو شی جینې واخلي یو عمام یو ګنټه وربند کې جواز راکړه بېرته پیسې جینې واخلي بېرته یې ولګي.
خواهش میاس که در رسته عمل کار کنن و از
لمندیم چې دولت په دې حق لا اقدام وکړي په زورواکو د سکرو په واردونکو او حتی پر حمامونو د دولت زور نه رسیږي خلک به وزل دي څه شی وکړوي برېښنا نشته تیل گاز او لرګي ګران دي یوازې د ډبرو سکاره دي چې خلک یې کاروي
د کابل اوسیدونکو ته د ماسکونو د ویشلو کمپاین هم د حکومت له اقداماتو دی چې د هوا د ککړتیا څخه د خلکو د ژغورلو لپاره یې پیل کړ دا 15 ورځنی کمپاین په دوشنبه پیل سو د غیر معیاري سون توکو لکه د ډبرو سکرو ټایرونو او پلاستیک سوځول د کابل د هوا د ککړتیا له اصلي عواملو بلل کیږي د چارواکو په خبره د زړو موټرو تګ راتک د شنو سیمو کموالی د پخو سړکونو کموالی لوړ پوړي ودانیو چې د شاري پلان تر خلاف مخ په ډیریدو دي او د نور د کابل د هوا د لا ککړې دو سره مرسته کړې ده ډیپلوماټ خبرونې په نوومبر میاشت کې په یو مطلب کې لیکلي وو چې د افغانستان د پلازمینې کابل د هوا ککړوالی شایي تر جګړې خونړی وي په دې مطلب کې د سټیټ آف ګلوبل ایئر تحقیقاتی ډلې په حواله ویل سوي چې شایي په 2018 کال کې څه باندې 16 افغانان د هوا د ککړوالي څخه د ناروغیو له کبله مړه سوي وي د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقیق د دې هېواد د پلازمینې او ځینو نورو ښارونو د هوا وضعیت د اندېښنې وړ بولي ښاغلي مدقیق ازادي راډیو ته ویلي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ستونزې لپاره بنسټیز کارونه نه دي سوي
ومردل چې د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د کابل د هوا د لا ککړتیا د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات سوي دي اوس به ملالی بشیر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي
یو شمیر امریکایي رسنیو د افغانستان د سولې هڅو د امریکایي ځواکونو وتلو اوربند او بین الافغاني خبرو ته پام کړی دی نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د یوې اونۍ لپاره د طالبانو د اوربند توافق په نتیجه کې شایي د امریکایي سرتیرو شمیر کم سي او د افغانانو ترمنځ خبرې پیل سي له دې سره چې د طالبانو مشرتابه د یوې اونۍ د اوربند وړاندیز رد کړ دا ډول توافق په صورت کې شایي راتلونکي میاشت د امریکایي سرتیرو او بین الافغاني خبرو ته لاره پرانستل سي په مقاله کې د طالبانو د ولور پوري چارواکي لقب راغلي د پاکستان په کوټه شار کې هغه ځای چې د طالبانو ډله اوسي د تیری چهارشنبه په ورځ په غونډه کې د اوربند په اړه توافق وسو او د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده اوربند تایید کړ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د اوربند په اړه د طالبانو احتمالي توافق د دې ډلې جوړجاړی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو څه بریا شي د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هغه مهال اخلال سوي چې طالبانو د دسمبر میاشتې په لومړیو کې بګرام هوایي اډې ته نږدې پر یوه روغتیایي مرکز حمله وکړه د لیکوال په باور د حمله کوونکو هدف په دې اډه کې ځای پر ځای امریکایي ځواکونه وو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د ژمي په رارسېدو سره افغانان په افغانستان کې د سولې مذاکراتو د ترنګلي وضعیت او سیاسي بې برخلیکۍ سره مخامخ کړي دي ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي ژمی پیل سو او خلک په ژمي کې د سوځېدونکو موادو د پیرلو ډیر کم توان لري په کابل کې د لرګیو یو پلورونکي ورځپاڼې ته ویلي چې د پلازمینې اکثریت اوسېدونکي نسي کولای لرګي واخلي نو ډیری یې پر سکرو کارولو اتکا کوي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي کټولې خبرې ته ځیر سو انتخاباتو او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو افغانستان د بې برخلیکۍ لور ته بیولې دي د دسمبر میاشتې په اوږدو کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرې بیرته پیل سوې خو د ورځپاڼې په وینا داسې ویل کېږي چې طالبان توافق ته د رسېدو بیړه نه لري خو داسې ښکاري چې سپینه ماڼۍ له افغانستانه د 4000 سرتیرو د ایستلو په برخه کې موافقه ده د واشنگتن پوسټ په وینا له بلې خوا د انتخاباتو د لومړیو نتایجو پر اساس ولسمشر غنی 50 جمعه یو رای ترلاسه کړې خو د زرګونو شکایتونو ارزونه به څو اونۍ وخت ونیسي اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د ښاغلي غنی سیال ویلي چې د انتخاباتو لومړي نتایج نه مني د واشنگتن پوسټ په وینا د زرګونو رایو باطلېدو په صورت کې انتخابات دوهم پړاو ته ځي او دوهم پړاو انتخابات شایي په راتلونکي پسرلي کې وسی ورځپاڼې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل او د ولسمشرۍ ماڼۍ د نوماندانو له قوله لیکلي چې وایي اوس مهال جګړه سوله او سیاست له بنبست سره مخامخ دي
د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د تیلو د یو ټانکر د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا په غیر قانوني ډول یې تیل لیږدول. د ایران دولتي رسنوی د دسمبر پر 13 راپور ورکړ چې پر د تیل لرونکي کښتۍ د یو بهرني هیواد بیرغ لګیدلې خو د هغه هیواد نوم یې نه دی ښوولی. د سوداګرۍ نړیوالو شرکتونو یا د کوم بهرني حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل سوي. نور جزئیات له فریبا ظاهر ناوري.
د ایران خبری ژانسونو راپور ورکړی دغه کښتۍ چې زباندې 1 میلیون لیتر تیل لیږدول د دسمبر پر 19 په هرمز تنګي کې د ابو موسی ټاپو ته څیرمه درول سوې ده. د ایران فارس خبری ژانس دا خبره د سپای پاسداران انقلاب